امانه متاسفانه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګر میرمنې په یو شمیر برخو کې له پرمختګونو سره سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خپله سوداګر میرمنې مو هم راغولي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان پوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیري چې غوښتلې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د پوز د خبر پاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او لمانځه ولاړل. په خبر پاڼې کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سمې مدیریت کړي، او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولیسو ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو د استخباراتو څانګو د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 470 کیلومتره کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولی، او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله مند کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 3,853 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبري اعلان ته وویل چې د خدمتونو درغولو او خوراکي او روغتیايي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي، آدرس دې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو برخه تر ازو د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. که څه هم طالبانو سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دی راګرځولي، خو د سنگارتونونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، یو 40% ویل چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر او وړتیا ډیره کمه شوي او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل عمده که یو اوند ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصوص په وړاندې موجوده ده، هغه د کافی بازار نشټوالی دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه دي تر سره کیږي، او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بی وسلې دي او پیرو پلور په خبرنه تر سره کیږي. کافی بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو ښځو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی ګزارو. ښځې همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره ښځې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
اوریدونکو، د سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو بل راپور کې تمیګو هغه دا چې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د صادراتو له افغانستانه د صادراتو کچه کمه سوې، خو برعکس واردات ډیر شوي دي. دا چې په دې برخه کې نور جزئیات څه دي، تفصیل به لابد سپوږ مینه واورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. دغې ادارې د سه‌شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104.4 میلیونه ډالره وه، چې په 1402 کال کې 141.1 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 109.6 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات ایالات، پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو ته کوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لورې د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلتي اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلی لامل دا و چې د میوه او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
اګانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادرات یو وازینه لار د تورخم بندر وو او د سوداګر جوتو کو تلګ لپاره به مول لا سو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لګ کې لسونز سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایه په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ود یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنې کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کړ کې په وګدو کې د تاریخوالو لقبل از فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو واره د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خپل منفی تاثیرات درودد او دغ منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پو گو بانده دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکله دی چې خبری مجله ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې شي، رازو د اسرایل اړوند یو راپور ته د اسرایل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي پاره چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله دای تصمیم نیسي. بل ورته ایران هم اسرایل ته ویلي که چیرته برید پکېږي په سخته به ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او وویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به پخپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پرېکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لرې برېښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړ پوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څېر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب وایي. خغلی رئیسی د پاوز د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته ځای بدل شوی و، په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وبله، وویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پرېکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسی د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم بل کېده.
په کونړ کې سرلنې مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا.
د ټي وي ډي وي ما شامپونم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران تایو او ارما خامې په نوم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
اباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص دوله او مسلم خراسانی څومره ونده.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو او بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دوی د شان د دبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا د سه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوی آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړومبای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ دنګ کلاوي والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رومبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به به خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټې غټې کلاوي والی هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخېدلې يم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه یې له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناست او ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه خپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسري ولوسته. د تاجکستان په باب باندې هم همدغسې وکړه. زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، رئیس جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیش چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړه، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببر وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسې تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولې لوی پروتوکولي او هغه مو خو د وړو وړو قمندانانو وو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره روان یو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وو، عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه سې حرکت نه و چې هغه کوم زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچې کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو هغه مې ته نه اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي، د دوی د کلتورونو په باب خو کتاب کې خو هغه بیان شي خبرېدلې په دې ورځ په دې تمامې مچ ورځ برازي چې بیا ول زده اقتصاد ته کې وزیر بخکی هغه زو غواړم چې دا د دغلاري ډیویډي لاله هم خبرې شي
د اکسونو په برخه کې تاسو ول چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده لیکن البته په نور نړۍ کې د بل اکس په یونلی کې څوک روان خلی مګر اجازه ورکیا او هر یو ته باید اجازه تر لاسه کړی او بخښي په دې کې بل خبر هم کی په دې اکسونو کې هم کم فکر کړی وي مثلا یو اکس تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول ته اکس اخلي هغه اکس چې بل څوک اخلي هغه اکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زدا منم ځکه کاپی رائټ خو سیستم دا بند خو زه د څه وایم چې دا اکثره ما خسرې چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فل سره یا دغه مسلک سره چې من اړیکم نه وو دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخی لرل نو هغه ما اجازه اخیسته ده او خود په دې لیکونه کې د سې اکسره نه دی راغلی چې هغه د بل چا بیا خپل زما پلاس پرې خسر شو
ازمن سب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړل چې د چین تر سفر مخکې او د نور دوه سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې سې دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اسانی راولي بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم هغه دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب علیکم یا ګور کوم یا دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا دوه حالات لیکوال لیکي دا نو زه لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې د څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې د غومره وحشتونه تیر شوې دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا د غټولې خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلې دي
مو بخښه اوسمنسه په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د وحشتونو دا هم بیا د نوی یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خو د وسنې زمانه ده چې زه ورې څو واقعیتونه تیر شوی یو کنه چې پیښم تیر شوی یو کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی یو کنه دا زېونه په خپل ځای باندې شوی دا چې آباد کړی دی نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې پته یو لیکونو کې یو مهم موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې څه باید وپلټې ما په خپل په دغه لیکونو کوم ځایونه چې دی په نه فکر مثلا یو پارک ما ته پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډې وا ان دوه مړې به تر اورو مګر نن یو پارک ده نن ګولې لري پکې ما به په هغه چې څېړنې وکړ دا د حالته دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا جګړې مړې انتقال کرا وړو بیا د مړې تونه زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خارپول د غښو خو خلک به دې ته مجبور شي نو رخه دې تر منځ روغه او چې جوړو کی یعنی دا هغه خبرې چې بیروستو ما په کتابونو او ریسرچ وکړ
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
بل دغه برخه مهمه ده واضح معلومات وړاندې کول نه دی په یون لیک. یون لیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستلو په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي، لکه سړی هلته ته ودرې او که دا یوازې ته کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي، نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي یوه جمله خپله پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخش د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما همداسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولي، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي، ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې، یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي، مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروسته واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوروس یو وړاندوی نه مکم یا بل څه مو وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي، خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد مې کړه، یعنی عام معلومات شته، څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم، هغه مې خوندي کړی، بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات ته مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي، بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي، نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي، ځکه دا د یو دیکې واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری؟
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو، چې زه لاړم هغه شیان نه وو، زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته، ما یو رواني تکلیف ونې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم، اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی وروانی ترکیب غونډه راته پیدا شو چی دغه روس رستوران کې راس پینه په خیدل یا نه د سپیو کوم کارو خو زم ما پر روان کې د خبرې ټولی وی او هغه وګم په چې زم ما په زبانه ولاګه د ما بوج ولا سپېره نو یو جانب خبره ته کوم هغه د چا سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت ماته و جمله را یاد شو چی ماته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړه یعنی دغه تر دغه هدا پورې ز اس دغه شو او مکان خو دا د سینو هغه رستورانونو عام رستورانونو و هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره و او هغه خپل او فرهنګ او هغه سپی چې و هغه چې دوی وای چې دا خوړه هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې ګران به باندې دی اخلي او په خرڅي هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلی او له هرې خوا معطری وګمی را پورته کیږي
خپل کور کې تراشا مسافر سرلې دي باور وکړ زما په دې خبره سرلې دي او دارن ګلګي وګمی په هر پوری فزاد ګلورینا معطر سرلې دي
صائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وای افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دي
خرات بد شون خپل خو څه مغور خسته چې زاري دوتري دا هو څه مغور خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د علمې تور او تیرو څه مغور خسته ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به دی د زن زن ملمان ور تخرو ور تخست بترول راو شین دی حکم بر ور شین دی د کورل د سین او بو تخم ور تخست
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل
یو شی بغوندې تیر بشي یو وخت برا شي را نه هېره بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره یې نو هم دمر بې کرا نبی لښوینو ډیر بشي سعود نسترګي بل تماړوا نظر دیوال دې پکې ګيره بشي
چارواکو په خپل لندو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیبات پرمختګ او اصول پاړه شعرونه او لیکنی وکړي په مشاعره کې غنو شاعرانو او نظم وینکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیز ولوستل چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو
پٹی پٹی تو اکڑا
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا محاصره شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کوو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
او شیبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبري وږي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوزږي.
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدی ممکن خوان درکړي. لدی لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې رائے په غټا کو مقصد دار ملګری رائے ورکې موږ نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو او بیا هم ګورو په مخته د ملګرو نظرونو ته هم ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله بلاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه لوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولای شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ویل کی
ډیر نوې کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوې کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه ل چیلنجونو سره مخ یو ل نیوکو سره مخ یو نو مختب ورته ګورو ایمو مطلب دا غدا کدا ایمو دا خته بلای وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سی او د هغه دلګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا د سي نیوکي خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي. لیکن مخکنه پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک واحد شوی چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو سایبر سے مگر ټول کډیم دی ام دی فار دی تکا انتخاب خو مګه اول ورځو کې وک نو مګه لیست ترتیب ک ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې گروپ کې دی او دوی سره ایم ایمو مطلب او مامدا غدا چې فار شاعر او په هر حقدار شاعر مکتب دوی موغږیږي او نور ملګریم نظر ورګي او دوی د ما سره چې کوم ملګری دی دام لیکوال ملګری دی نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیکدا خو ډیره مهمه خبره ده وي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چیرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
وو شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې و چې موږ نیت تم دا نه و چې یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږیږي. نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې موږ د باتمن ډېر وړ کس انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نه کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وي کې موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه شي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله،
شاعرانی ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ لو کورنی ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر ماشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پرانی به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کوم د سو کار اخیستل کېده د کتاب کې ډیر څه شته دا چې عباسی کورنۍ له صفر را شروع کړم عباسی کورنۍ له سیاست ډېره لري کورنۍ و چې د عربو په یو لري کلي کې یو عادي ژوند درلود څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري شي او بالاخره له منځه لاړه شي دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند د هغوی د حکومتولۍ په طرز د هغوی په اصلاح په قصرونو او دربار کې چې څه کېدل په هغه باندې راڅرخي په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده
د شغلی افغان څخه مننه لهم دې سره د ازادي رادیو مجلې دا غن راتغړم زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
We'll be right back. پلاس کی جس رو گولو کن چھ